احمد شفر باشید.
جاوید نعیمی مننه د ازادي راډیو د دې سات دا اورېدونکي هرکلی کوم. د خپرونه چې په منځني څپه 12:30 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له دې هیلې خبرو چې له طالبانو سره د سولې خبرې به پیل شي او پاکستان تور پورې کوي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاک سوي دي. او په پاکستان کې د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د برید د تلفاتو شمیر 300 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې د اتصالات او مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. دغه څلور کارکوونکي د دې ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې تر تښتونې وروسته وژل سوي دي. د هرات والي ویان احسان الله حیات ازادي راډیو ټول چې د دغو کارکوونکو د وژنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. چارواکي وایي دغه کسان تېر اونۍ تښتول سوي او اختطاف کوونکو د هر سړي پر سر د هغه له کورنۍ د دېرش لک افغانۍ غوښتنه کړې وه. د بلخ ولایت 15 ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضوره پاکې سوي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور چې د دوو پوځي عملیاتو مشري کوي وایي د بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو د امنیتي ادارو په همغږۍ دغه عملیات تنظیم کړي دي. د بلخ چارواکي وایي دا مهال د هوایي ځواک په ملاتړ دغه پوځي عملیات یوازې د چمتال ولسوالۍ په البر سیمه کې روان دي. د دوی په خبره چاربولک، شولګر، زاري او کوشنده هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو له موجودیت تصفیه سوي دي. د بلخ د امنیت قوماندانۍ ویان کریم دوراني ازادي راډیو ته وویل دی وای د افغانستان د پوز هوایي ځواک له فضا دښمن په نشه کړی چې د دوی څو غړي وژلي او څو موټرونه ورویجاړ کړي دي. تر دې مخکې هم د بلخ ولایت په څو ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. د جمهوریت ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبره سوي اعلان کې راغلي چې ښاغلی غنی د خبري پرون د پکتیکا له چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې پر مهال په یو ویډیو کانفرنس کې وکړه. اعلان یې وایي ولسمشر اول د پکتیکا د امنیتي مسؤلینو راپور واورید، وروسته د دې ولایت د وضعیت د شوالي لپاره په ولایتي اداره کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. په اعلان کې نه دی ویل سوي چې بچا ډول اصلاحات وی او کله به پیل شي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. د ټاپي پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالېږي. د قانونو او پېټرولیم وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل
کونون در جریان 4 ماه گذشته ما شاهد
دی وای پتی رو څلور میاشت کی تر اوسه د کوم خند شاهد نو یو کوم حقوقي یا اداري ستونزه هم نه د پیښه سوی چې دغه بهر ټکنه کړي. هله لرو چې د مشرتابه تر ټاکل کې دورسته د ټاپي پروژې کار پیسې. د ټاپي پروژې د غازو د نلیکي ډیره برخه له افغانستان تیریږي چې د پروژې له پیل سره به یوازې په افغانستان کې 500,000 کسان ته کارونه پیدا شي.
اوس هم څو بهرني خبرونه.
پېښور ته چیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفاتو شمیر 300 ته ورسید چې په دې کې 14 کسان د پاکستان د هوایي ځواکونو دي، 14 برید کوونکي او 4 هم ملکیان دي. په بډه بیره کې پرونی برید د پاکستان په تاریخ کې پر پوځي تاسیساتو د وسلوال طالبانو تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. دا لنه د معلومه چې په دغه برید کې څو تنه وسلوالو لاس درلود او څو تنه په تیښته بریالي سوي دي. پېښور ته نږدې تر دې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نشر سوی چې درې سخت دریځ پکښ وسلوال پکښ وژل سوي او 15 نور ټکان سوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا د امریکا بي پیلوټ الوتکې کړي او که د پاکستان د بي پیلوټ الوتکې لخوا سوي دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناتو وایي چې ستولتنبرګ به د سپتمبر په 1 او 2 لویف او بیا کیپ ته ولاړ سي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو، صدر اعظم ارسینی یاتسینوک او د پارلمان له رئیس سره به وویني. د ناتو سرمنشي به همداراز د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا په غونډه کې برخه واخلي. اوکراین د لویدیځ نږدې ملاتړ دی خو د ناتو د 28 هیوادونو غړیتوب نه لري. امریکایي چارواکي وایي روسیه سوریه ته جنګي جوټ الوتکې لیږلې دي. دوی دا په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور د زیاتېدو د پلان یوه برخه ګڼي. دې مسئلې په واشنګټن کې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مسکو د مستقیمې لاسوهنې په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکو پرون ریټرز اژانس او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته وویل چې روسیه لږ تر لږه 4 تکتیکي جنګي جوټ الوتکې د سوریه لازقې هوایي اډې ته چې د مدیترانې سواحلو ته نږدې پرته ده لیږلې دي. دا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مهم مرکز ګڼل کېږي. په نورو راپورونو کې ویل شوي چې روسیه په تیرو 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 4 بریدګری او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغې هوایي اډې ته رسولې دي. دغه راز په وروستیو ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو ځینې جنګي کښتۍ هم له بالکان سمندر نه لیدل شوي چې د مدیترانې سمندر خواته روانې وي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو لسه باندې یوه کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریې پر شاړه یې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د روسیې لخوا په سوریې کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې کړکیچ پیدا کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو آشتن کارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 500 دقیقو خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یوه موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکیچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې نه لرې وساتل سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاورې پورې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې شوې. د سوریې د لزخیا په هوایي اډې کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کول د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هممهاله هوایي جنګي ماموریتونو امکانات زیات کړي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تر دې خبرو وروسته چې د سولې خبرې به شروع کیږي دغو خبرو ته هیله پیدا شوه.
زه هیله من یم چې په راتلونکي هفته کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان د پوځ ویان تور پوری کړی چې دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر وی اډې پرونی برید په افغانستان کې پلان شوی و.
یہ جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې چین پر نړیوالو ژغ وکړ چې افغانستان سره مرستې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او امریکا د دفاع وزیرانو له غونډې خبرو، له لیدنې کتنې خبرو او خبرو البته، او دا سړی واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
زنه خالي چاکو راوړي، زنه بکس پنجه راوړي، انده وسایل تر راوړي، مکتب ته نه داخل تم راوړي.
په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري چې د کابل په جنو مکتبونو کې خلک بکس پنجه او چاقوګان ګرځي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسلوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بخښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وړمه ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وشي پیل شي. سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټي رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبري دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبري ممکن پیل شي. شغلی فوزی هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبري په راتلونکو اونیو کې پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي، سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پایل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولت کار کردار جاری وساتي.
لوسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وي، د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس سایسم وړم ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په څو اونیو کې بل افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. امنیت شورا ته بیا په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي دي چې نړیوالې هڅولې دي چې له افغانستان سره مرستې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین همکاري ورته ډېرې مهمې دي. په دې اړه تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت وایي چې د چین د خلکو جمهوریت تل ورسره همکاري کړي او ورستې هڅې د ستایلو دي. په ملګرو ملتونو کې د چین هیواد دایمي استازي د امنیت شورا په یو غونډه کې چې د افغانستان د حالت په ارزونې جوړه شوې وه، په نړیوالو غږ وکړ چې له افغانستان سره د اقتصادي ثبات او بیا رغونې په برخو کې دایمي همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین نه یوازې په دوه اړخیزو بلکې په سیمه ایزو او نړیواله کچه له افغانستان سره خپلې همکاري کړي او مرستې ورته ارزښت لري. د وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه داسې وویل: ملګری او گاونډی هیواد د چین د خلکو جمهوریت په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ګټورې مرستې کړې دي. اوس هم له افغانستان سره خپل مرستو ته ژمن دی. چین د سیمې او نړۍ په کچه په نړیوالو غونډو کې له افغانستان سره ولاړ پاتې شوی او همکاري ورسره کړې ده. د چین همکاري د افغانستان لپاره د قدر وړ دي او هر کله ترې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ په نیویارک کې وشوه، د چین دایمي استازي لیو جی وویل چې افغانستان اوس وخت بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ په برخو کې له ننګونو سره مخ دی. ښاغلی جی وویل چې د دغو ننګونو او ستونزو په پای ته رسولو کې اړینه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري وکړي. افغان حکومت ویلي چې چین ورته په سیمه کې د یو لوی اقتصادي هیواد په توګه یو مرسته کوونکی ګاونډی دی او تل یې په بیلابیلو برخو کې رغنده همکاري کړې دي. د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د چین همکاري د ټولو هیوادونو په نسبت د دې لپاره د اهمیت وړ دی چې افغانستان ته نږدې دی او په نړۍ کې دویم پیاوړی اقتصاد لري. د کابل پوهنتون استاد او اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه داسې وویل:
چین کولی شي چې په افغانستان کې په اصطلاح مختلفو برخو کې پانګه اچونه وکړي او دغه غږ هم البته د یو ګاونډي په صفت او لوی قدرت اقتصادي په صفت قابل د قدر ده. اما دغه چې مثلا نړیوال بود دغه ته په کومه سترګه وګوري، ولې متاسفینه دلته سیالۍ هم وجود لري د هیوادو په مابین کې چې آیا
چین تیر کال کله چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر وکړ، له افغانستان سره تر 2012 کال پورې د 328 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه او له هغې مخکې هم څو واره په لسګونه میلیونو ډالره مرسته کړې وه. د چارو څېړونکي وایي که چیرته د چین په څیر لوی هیوادونه په افغانستان کې په بنسټیزو چارو پانګونې وکړي، نو دغه هیواد به ډېره لنډه موده کې په یو قوي اقتصاد بدل شي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید تل د نړیوالې ټولنې تر څنګ خپل قوي ګاونډي او نږدې هیوادونه وهڅوي چې په دغه هیواد کې پانګونې وکړي او د دغو پانګونو د کنټرول لپاره باید خپل ظرفیتي کمزورتیاوې چې ډېرې ستونزې رامنځته کړي له منځه یوسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
پاکستانی پوځیان وایي چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر مرکز د تیرې ورځې په برید کې د هوایي ځواک 26 تنه ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجوه تیر ماښام رسنیو ته وویل چې د دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او برید کوونکي له افغانستان راغلي وو. د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د پوځ د ویان د څرګندونو جزئیات له پېښوره د سبي شفق پراپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې د ډلهیز وسلوال برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و او همداراز ادعا کوي چې دغه برید لپاره بریدګر له افغانستان راغلي و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی طالبانو د جمعې پر ورځ د خیبر پختونخوا مرکز پېښور ته نږدې په بډه بیره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواک پر یو کم برید وکړ چې په نتیجه کې د وسلوالو په ګډون 30 کسان ووژل شول. د پوځي چارواکو په وینا د دغه برید په وژل شو کې د پاکستان د هوایي ځواک 26 غړي، 3 اروسي وګړي او 14 بریدګر شامل دي. د چارواکو په خبره وسلوالو برید کوونکو عسکري یونیفارم اغوستی او په دوه ډلو کې د پوځیانو د اوسېدو ځای ته ننوتي وه چې هلته یوې ډلې پر جومات برید کړی او 14 تنه یې پکې وژلي وه. له بلې خوا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوه د جمعې پر ورځ ناوخته په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې پر پوځي اډې دغه برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او زیاته کړه چې د برید پر مهال برید کړل افغانستان کنټرول دی.
جو لوگ آئے یہ افغانستان سے آئے، یہ آپریشن افغانستان میں پلان ہو رہا تھا.
د خلک له افغانستان راغلی ول د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شو او له همدې هیواد عملی او کنټرول یې ده. دا چې د دې ترشا نور سم حرکت او ریښې دې په دې اړه استخباراتي دارو کار روان کړي نو زه اوس مهال په دې اړه څه نه وایم، خو د نورو تفصیلاتو ترلاسه کول وروسته به تاسو سره ضرور شریک کړم. باجوه همدار زیاته کړه دا بریټ د پاکستانی طالبانو هغه ډلې کړې چې قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتېدلې. خو دې ترڅنګ دا هم وویل مونږ هیله لرو چې په افغانستان کې دې پریت پلانې دل باندې معنا ونه لري چې ګنې په دې کې باندې هیواد دولت یا کومه تاریخ کې لوي. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې دغه حملې د پلان دوه ایدای سرسری نه بلکې د کره معلوماتو او د ترهګرو د ټلیفونونو د ثبتولو پر بنسټ کړې ده. د وسلوال لخوا په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دغه برید په 13 دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خونځي تر برید وروسته تر ټولو ستر برید انګیرل کیږي. په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم دا برید په داسې وخت کې شوی چې پاکستاني ځواکونو د تیر 2016 میلادي کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې ضد په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د پراخو بریاوې ادا کوي. د پاکستانی پوځ وایي د طالبانو د برید دغه عملیاتو غبرګونو په لخوا ټینګار وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو تر ځپلو پورې به دا عملیات دوام ولري. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او نورو سیاسي او پوځي مشرانو په پېښور کې د هوایي ځواک پر کم د طالبانو برید غندلی او په خبره یې چې دا ډول بریدونه حوصلې ټیټولی نه شي بلکې د وروستي تروریست او تروریزم تر ختمېدا به پوځي عملیات دوام ولري.
په فیسبوک کې افغان جونې څه ستونزې لري؟ دا مسله نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې چیرل شوې ده. دغه ورځپاڼو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي؟ د رضوان مراد په کتنه کې اور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې ده د 2014 کال په پای کې د افغانستان پریښودل به یو دردونکې تیروتنه وي. ورځپاڼه لیکي 14 کال وړاندې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پیل شوه. پر امریکا د سپتمبر د 11 په بریدونو کې 2900 کسان ووژل شول. له هغې راهیسې بیا په افغانستان کې د ماموریت په ترڅ کې 2350 سرتیرو قرباني ورکړې ده تر څو پرې نږدې چې له افغانستان څخه بیا امریکایانو ته کوم ګواښ متوجه شي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکا د قربانیو پایله او د دې هیواد راتلونکی اوس په هغو پرېکړو پورې تړلی دی چې باید اوس وشي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر بارک اوباما به پریکړه کوي چې څومره سرتیری په افغانستان کې پاتې شي او که پاتې کیږي نو د 2014 کال تر پایه به وي او که څنګه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان خپل فعالیتونه زیات کړي دي، د داعش حضور هم اندېښنې پیدا کړي دي او د نړیوالو مالی مرستې هم کمې شوې دي. دا مطلب د لیکوال په وینا دا تحولات په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د 2014 کال تر پایه ښایي په افغانستان کې یو بهرنی سرتیری هم پاتې نه وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بله مقاله کې د انټرنیټي غلو په اړه د ښځو د اندېښنې موضوع یاده کړې ده. افغان خزی وای د انټرنیټي غلو او هکرانو للاسه د فیسبوک لکارولو ویریږي. ورسپانه دیوه افغان میرمنې کې سره خسته ده چې د فیسبوک لپاره تصویرونه غلا شوې دي. دا میرمن ادعا کوي چې فیسبوک پانه چا حق کړی ده او د دې تصویرونه په یو جالي پانه کې ایښي دي. فرید احمدی چې د کابل په لویدیځه برخه کې د انټرنیټ کلب لري واشنگتن پوسټ ویلي د ښځو په نومونو د فیسبوک پانو جوړول 50% کې زیات شوي دي. ورسپانه د فیسبوک د نړیوالو تولیداتو د پالیسۍ د مشر مونیکا بیکرت څرګندونې راخستې چې وایي د هغو کسانو پر وړاندې چې د فیسبوک کارونکو ته ګواښ متوجه کوي دوی هیڅ زغم نه لري. نوموړی ویلي فیسبوک هغه مهال جالي پاڼه په نښه کولی شي چې د پاڼې کارونکی بل چاته د دوستۍ غوښتنه واستوي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویان محمد یاسین سمیم واشنگتن پوسټ ته ویلي دا وزارت دا وړتیا لري چې مجرمان کشف کړي او له هغوی څخه ترلاسه شوي معلومات امنیتي او قضایي ادارو ته وسپاري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ننګرهار معارف ریاست د دې ولایت په هسکه مینه کوټ او اچین ولسوالیو کې د ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي او وایي چې په دې سیمو کې په زرګونو زده کوونکي او ښوونکي له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. د ننګرهار له معارف رئیس محمد آصف شینواري سره فرشته جلالزی مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې څومره ښوونځي تړل شوي دي. ښاغلی شینواري په ځواب کې وویل
د ننګرهار ولایت په درې ولسوالیو هسکه مینې کوټ او اچین کې په ټولیز ډول 50 ښوونځي چې 15 بابې په هسکه مینه کې دي، 21 په کوټ ولسوالۍ کې دي او 12 هغه په اچین کې دي. دا په بشپړ ډول تړل شوي دي او ښوونکو او زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ورتګ اجازه نه ورکول. ښوونکي او زده کوونکي د یو ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. همدارنګه هغه څوک چې په دې ښوونځیو کې دي هغه د معارف شتمنی ده او بیت المال ده. موږ سره د دغه څوکو د ضایع کېدو اندېښنه هم شته او دا مو هم شریکه کړې چې نږدې په هر ښوونځي کې موږ یو ساینسي لابراتوار لرو، یو کتابتون لرو، هلته اداري وسایل لرو، میزونه، چوکۍ، الماری، فرشونه او تر ټولو مهم دا چې د زده کوونکو نتایج او وزرګانې او د هغوی هغه ټول کاري سوابق په دې ښوونځیو کې موجود دي. د دې د ځای کېدو ویره هم شته. په دې ښوونځیو کې د نجونو لیسې شته، د مسلکي او تخنیکي ښوونځي پکې شته، دارالمعلمینونه پکې شته، دینی مدرسې پکې شته. په ټوله کې اټکل د مخې په دغو 50 تر شو ښوونځیو کې نږدې 1500 زده کوونکي چې درېمه برخه یې نجونې جوړوي په زده کړو بوخت وو او د دوی درسي بهیر هم د پاوشاد 500 خونکو لخوا پر مخ دیول کېده چې دمګړی د ولایتي ادارې د سپارښتنې له مخې خونکي په نورو ښوونځیو کې په خدمتي ډول ګمارل شوي دي او د زده کوونکو د پاره کچېری کدوی موږ داسې عمومي چې په ډلې شکل چیرته میشتوي دي هلته موږ غوښته موقت ډول باندې ښوونځی جوړو د مرسته کوونکو ادارو په مټ باندې خصوصا د یونیسف په مرسته باندې.
دي څه ویلي دي چې ولې دا کار کوي؟ ځکه تعلیم خو اسلامي حق دی د انسانانو.
موږ په همدغو ولسوالیو کې چې ما یې نومونه واخیستله په ټوله کې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې خپل استازي دفترونه لرو، یعنې هلته د پوهنې څانګې لرو. هغوی چې موږ ته کوم معلومات راستولي دي، که څه هم دا به ډېر رسمي بڼه ونه لري دا معلومات او یا کېدای شي ډېر کره او دقیق هم نه وي، خو په ځینو سیمو کې داسې ویل شوي دي چې ګواکې دا ښوونځي دې لپاره تړل شوي چې دوی ته په راتلونکي کې خپل نصاب ورکول کېږي. دغه یو داسې ګونګ حالت دی. موږ هم تر اوسه پورې د ځینو اضافه نور معلومات نه لرو چې د دې ورهاخوا نورې څه خبرې شته.
په ننګرهار کې په نورو کومو سیمو کې مکتبونه دغسې د خطر سره مخامخ دي؟
خصوصا هغه سیمې چې د ډیورنډ پولې ته نږدې پرتې دي. تقریبا د ننګرهار یولس ولسوالۍ چې ډیورنډ ته نږدې پرتې وي او تر ډېره په دغه سیمو کې جګړې هم رامنځته کېږي. نو هر چېرته چې جګړه وي زموږ اندېښنه دا وي چې زموږ ښوونځی به تړل کېږي، زموږ زده کوونکي به شهید کېږي، زموږ ښوونکي به شهید کېږي.
تاسو خو به په روان کال کې د خپلو کارکوونکو او د خپلو زده کوونکو د تلفاتو شمیر نه معلوم
تاسو د دقیقه شمیره موږ نه لرو خو پښینې سره چې موږ په سګنی کال کې هم د زکوونکو د تلف کېدو خبرونه او واقعیت لرو هم د خوونکو لرو
شنواره سپتاسي مخکې وویل چې له حکومت غواړي چې پاملرنه وکړي نو حکومت خو تاسو یاست څنګه پاملرنه غواړي تاسو
موږ یو نظام درلود یو سیستم درلود چې د ښوونځیو کې موږ د ملاتړ شوراګانې درلودې په هر حالت کې دغه شوراګانې ښوونځي سره همکارې وې او شرایط داسې راغلي چې دغه جوړښت له منځه تللی دی دې شوراګانو اکثره کارکوونکي د جګړو له امله کډه شوي له یو ځایه بل ځای ته موږ دا نه غواړو چې حکومت دې زموږ هر ښوونځي ته یو څوکیدار یا پولیس ودرې ځکه چې 900 ښوونځیو ته چې دوه پولیس ودرې نو 1800 پولیس کې موږ نه غواړو چې ښوونځي دې پولیس وساتي بلکه موږ غواړو حکومت چې دغه سیستم را ورغی مو کل دا ویل چې معرف یو غیر سیاسي او غیر فوزي اداره ده بلکې یو ټولنیز اداره ده چې هر څوک خپل تصویر ویني موږ غواړو دغه تصویر خلکو ته وړاندې کړو هغه د مخالف وي هغه د موافق وي موږ توفیر پرته روزنه ورکوو او دا زمينه مساعده کړې ده
د ننګرهار د معرف رئیس محمد آصف شینواری وویل په هسکمینه کوټ او چین ولسوالیو کې 55 ښوونځي تړل شوي دي د کابل ښار د جنو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د بیباک زده کوونکو لخوا ښوونځیو ته د جنگي وسایلو له راوړلو شکایت لري او وایي چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زده کوونکو د شبل کېدو شاهدان و ډیری دغه زده کوونکي په دې باور دي چې په ښوونځیو کې انثبات نشته او زده کوونکي ښوونځیو ته د ورتګ په وخت نشي نه تلاشي کیږي دوی له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې ښوونځیو ته دي د بیباک زده کوونکو او کسانو د ورتلو مخه ونیسي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسله ردوي او په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین خبره کوي نور حال له کابله د نجیبه سمان پر راپور کې
په کابل کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي له هغو ځینو بې باکه زده کوونکو چې ښوونځیو ته جنگي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان و ډیری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمېر ښوونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په ښوونځیو کې د دا شانس زده کوونکو د اعمالو مخنیوي وکړي د کابل ښار د ښوونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زیاتره واچوستان کې مې چوکوي
ډیر هلکان دي چې چاخوګان او بوکس پنجر د ځان سره راوړي او چې له ښوونځي څخه راوځي جنگ کوي مخفل لیدلی چې بیا خلک پر ټول شي خو پولیس هیڅ کله د خواته ناراضي
او لیدل می دي جنا خل دي چوکور راوړي جنا بوکس پنجر راوړي انده وسایل تر راوړي مکتب ته نه داخل تم راوړي ځکه چې مکتب ته یوال دروازه کې نوځي هیڅ تلاشي نشته چې تلاشي وي کې هغه خپل چې جبونه پوښتي چې چوکور راوړي او دا زیاتره دی ولسم دولسم ټولګي زده کوونکي
هم د حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې ښوونځیو ته ننوځي د مربوطه ښوونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیټه انضباط داریم
موږ په خپل هرې ښوونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې ښوونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړل څخه منع کیږي د ښوونځي په ساحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلن ورسره کیږي
دا په داسې حال کې د چې یو شمېر افغان کورنۍ غواړي چې په ښوونځیو کې دې زده کوونکو ته د فزیکی شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي ښوونکو لخوا معلومات ورکړل سي خو د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د ښوونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوراله سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو بحث کوو او د دې پروګرام یو ساعت هم د ماشومانو ادبیاتو ته ځانګړی شوی دی. وخت ماسپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم، په اس ام اس کې ټکنیکی مشکل لرو ځکه یې نشو خبرولای. اوس هم لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
په هرات ولایت کې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د څلور کارکوونکو د وژلو په تور څلور وسلوال طالبان نیول سوي دي. د بلخ ولایت پنځه ولسوالۍ د دولت د وسلوال مخالفینو له حضور پاکې سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پکتیکا ولایت د امنیتي وضعیت د شوالي لپاره به په ولایتي اداره کې اصلاحات راسي. افغان چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نسته. پېښور ته څیرمه د پاکستان د هوایي ځواکونو پر یو اډه د وسلوال طالبانو د پرونی برید د تلفات شمیر درې څلوېښت تنو ته ورسېد. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په روان اونۍ د لومړي ځل لپاره اوکراین ته ولاړ سي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د اوکراین پر کړکېچ خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي روسیې سوریې ته جنګي جوټ الوتکې لېږلې دي. او د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ.
په روانه خبرونه کې وړاندې په اروپا کې د کډوالو په اړه باندې یو راپور خبرو خو اوس پر شو د امریکا او د روسیې د دفاع وزیرانو د ټلیفوني خبرو په اړه. په روسیې کې د سوریې د لازقیه په یو هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو داسې یو حالت رامنځته کړ چې امریکا او روسیه هم مهاله د سوریې پر هوایي قلمرو هوایي جنگي ماموریت مخته بوسي. د سوریې د شخړو په اړه د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی په راپور کې.
د روسیې او امریکا دفاع وزیرانو له سباندې یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبري وکړې او د سوریې پر شخړې بحث وکړ. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په 50 دقیقې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه له کړکېچ او د یو بل په چارو کې له لاسوهنې لري وساتل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون په واشنگټن کې د روسیې او امریکا د پوځي مشرانو د ورستیو خبرو او په سوریه کې د مسکو د نقش په باب خبرې وکړې. زما په نظر موږ تر ډیره حده هڅه کوو نور معلومات هم ترلاسه کړو چې روسان څه کولی سي او څه په پام کې لري. په ټینګار سره وایو چې غواړو پوسو آیا په عملیاتي کچه هڅه کوي شخړه کمه کړي او د هغې پیښې مخه ونیسي چې ممکن د جنګ په میدان کې پیښ سي. په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوري پوري د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله له مسکو سره په لوړه کچه خبرې ځنډنې سوې. د سوریې د لازقیه په هوایي اډه کې د روسیې د پوځي تجهیزاتو ځای پر ځای کولو د سوریې پر هوایي قلمرو د امریکا او روسیې د هم مهاله هوایی جنگی ماموریت د پرمخ پیولو امکانات زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالات د هغ ائتلاف مشري کې ویل چې سمو دی راهیسي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پوځي عملیات پرمخ بیایي. اخوا ځینی امریکایي چارواکي وایي روسیې په سوریه کې د خپل پوځي تجهیزاتو او ځواک د ځای پر ځای کولو په لړ کې دغه هیواد ته جنگي جټ الوتکې لیږلې دي. دغه چارواکو رویټرز اژانس او وال ستریت ژورنال ورسپانې ته پرون ویلي چې روسیې څلور تاکتیکي جنگي جټ الوتکې د مدیترانې سواحلو ته نږدې د لازقیه په هوایي اډه کې ځای پر ځای کړې دي. په نورو راپورونو کې ویل سوي چې روسیې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې څلور بریدګري او ځینې ترانسپورټي څرخې الوتکې دغه هوایي اډې ته لیږلې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په لندن کې وویل د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی چې د مسکو له پوځي مشرانو سره مکالمې مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا هدف دا دی چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله ختمه او د دغه هیواد کورونی جګړې ته سیاسي حل لار پیدا شي. روسیا د سوریې د رژیم عمده ملاتړی ګڼل کیږي. د سوریې په شخړه کې تر دا مهاله څه باندې 240,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له دغه هېواده کډې کولو ته مجبور شوي دي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم یو بهرنی مطلب راخلو. کوریشا ویلي چې له سربیا سره یې تر ډیره بریده خپله پوله تړلې ده تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. دغه هیواد نورو هیوادونو ته له تلونکو اتو لارو څخه وتړلې دي. بل لور ته بیا هنګري هم درز ویلي چې له رومانیا سره به پر خپله پوله اغزن دیوال وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د اروپای اتحادیې غړي هیواد کروشیا چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو د سیل مرکز ګرځېدلی دی، له سربیا سره تر ډیره حده خپل سرحد تړلی دی. سربیا چې د اروپای اتحادیې غړی نه دی، ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته ولاړ سي. په همدې حال کې هنګري له کروشیا سره پر پوله او جنوبي سرحد اغزن دیوال جوړول پیل کړل، او سلووینیا بیا له کروشیا سره پر پوله اورګاډي او ترافیک ودرول. د کروشیا د کورنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې له سربیا سره نشلوونکي له اتو څخه اوه سرکونه یې تړلې دي تر څو له مخکې راغلي د زرګونو پناه غوښتونکو سیلونو ته پام وکړي. د وزارت په وینا د کرویشیا پوست ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې دغه هیواد ته د دننه سویو 14,000 پناه غوښتونکو په خاطر تیار اوسي. بلګراد د کرویشیا پر دې اقدام اعتراض کړی ځکه په فکر یې زرګونه پناه غوښتونکي شایي په سربیا کې بند پاتې سي. خو د هنګري رسنیو پرون خبر ورکړ چې پناه غوښتونکي له کرویشیا څخه هنګري ته اوښتي او له سربیا سره پر پوله یې د هنګري له اغزن دیوال څخه ډډه کړې ده. د هنګري د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجاتور پرون په بوداپست کې په یو خبري غونډه کې وویل هنګري تر اتنی مو میاشتو پورې د هغه څه په پرتله چې په کرویشیا کې روان دي ډېر مقاومت وکړ. د کرویشیا سیستم چې پناه غوښتونکو ته پاملرنه وکړي په یو ورځ کې سقوط وکړ. د کرویشیا حکومت اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو لپاره مهمات او اسانتیاوې ختم شوې، او حالاتو ته په کتو سره دا څرګنده ده چې د کرویشیا چارواکو په بشپړه توګه کنټرول له لاسه ورکړی، پر هغه پروسه یې کنټرول له لاسه ورکړی چې په کرویشیا کې روانه ده. هنګری همداراز په پام کې لري چې له رومانیا سره پر خپله پوله اغزن دیوال جوړ کړي. سلووینیا چې له نورو لارو وروسته جرمنی او آسترا ته د تلو بله لاره ده هم پرون اعلان وکړ چې له کرویشیا څخه له پناه غوښتونکو ډک اورګاډي یې درولي، او شاوخوا یو نیم سل پناه غوښتونکي به بیرته زګریب ته ولیږي ځکه چې د پرمختلو لپاره یې نور ضروري اسناد نه درلودل. د سلووینیا صدر اعظم میرو سیرار ویلي چې هیواد به خلکو ته د شنګن سیمې له قوانینو سره سم د آزاد سفر اجازه ورکوي. سلووینیا بل پناه غوښتونکو څخه درخواستونه ټولوي، خو نورو هیوادونو ته د دوی د اوښتو لپاره به د لارې په توګه د کارېدو اجازه نه ورکوي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي هیوادونه نه دي توانېدلي چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران په اړه څه پرېکړه وکړي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنیو په اړه خپل پیغامونه موږ ته راستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ږغ واوري. نور منظم له دوی څخه به یې واورو.
الو السلام علیکم، زه روزګان وایي چې د ساعت له ساده څخه یا کاس خبره کوم. موږ دا مشکلات موږ لاري باندې جنگونه دي، یو پاسال وړه په درې سره درې نیم زر لاري باندې دي. موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی صدا غوښتن لرو چې موږ سره کومه کوي کې. والسلام.
السلام علیکم وروره، د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز له تاسو سره خبره کوم. تماس ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ ده چې دغه جنگونه کیږي. دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر راوړي، دغه پوستو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا د ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه مې پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم زه ته د آزادۍ وکړ کوم سلامونه وړاندې کوم ما فرض دا ورونه چې دا ګورم چې څنګه کاټه دا ګورم چې څنګه کاټه بیا عمل ده ولې موږ نو څه کولای چې موږ لار څه دا خپل معاش ته لار څه دا کدر ولا خبرونه دا کدر ولا کوي چې دا موږ دا کدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو دا اوس منان چې دا ولاد دې لپاره نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دا احتیاج شکردار بدر خرګ دي څوک نشي کولای چې ولاد دې دغه منې پر د خپل معاش ونیسي پر د خپل اولاد ته نو کوي نه پکا پیدا کی جنډا صاحب راغ لار خلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بې ځای کړه مهاجر سو سره کدای سي ولای چې ګر طالب هم راغلی ولای دولت هم سوی ولای دوی خپل په مابند کښې خپله سوله کړې ولای سره وګر په افغانستان کښې سره کښېنه سره موږ به هم په دې کښې ډېر خوشحاله به هم ولای هرکلی به مونږ کړی ولای ولې خو نن څوک سره وژني ګر دغه د افغانستان یو خپل خلکو سره وژني
د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم بعد د سلامه زه د فقیر اعظم ولسوالۍ نه غږېږم زمونږ په فقیر اعظم کښې داعش زور کړی دی او قومي خان کښې ټول حلال کا او کورونه یې وسو زه د حکومت څخه هیله کوم چې زمونږ پیغامونه بغور سره واوري وسلام
دوستانو په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و البته دا یوازینی پیغام نه دی په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره سوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
چند قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت من جمله در ساعت ایسارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روی زاها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند این مسیرها همه باز است و فعل ناکمیت دولتی در روی جهت تحکیم است به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داریم ایل مال آغاز است امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرینن دشمن او را سرکوب بسازیم در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلنم سرکوب تعدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست برای این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم طبعا شما در جریان هستیم در دشت هرچی و چاردره امام صاحب خانباز در اجات اقتاش در اوج هم دشمن ضربات کوبیدری را دیده بود ولی به هر صورت هنوز هم تعدید در اوج وجود داره و ما در پی تعدیدات در اوی استقامت ها هستیم قطعات و جزفامای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوخت دي دی ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسېږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي یوه بل اوریدونکي هم د لوګر د اسري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت موږ ته رسولی دی چې دا شکایت به په خپله د ده څخه واورو
بلی السلام علیکم احمد زهر د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه ازره کښې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک یې په استعمالولو نه پوهېږي د لپور یو غږ ده زمونږ د لوغرې او د قاسم غرې په نوم یادوو د لوسوالو طالبانو هم سرک راښېځولی ده او زیبویه کښې ولاړې دي زمونږ مکتبونه هم د یو مسرایس ته تړلي دي د وسلوالو طالبانو په امر باید چې ازره ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستلي وسلام
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست
و همه ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی، بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در او استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشن. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در اوجه ختم کردیم، ولی ترنیز که پلان های عملیاتی ما در او ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو سو روزی براندی ده همده عصری ولسوالی ده امنیت پا اره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سر مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه جین ولسوالی خوصن عصره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار باندی فکر رو چی بلاخر آغا لار خلاصه شو پا عصره کی نیوازی دا چی لار پا امنیت کی تأثیر بلکه له اقتصادی پلو او همدارنګ له نورو دهقانانو او دی ازری له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غویو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازری ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړي دي او هغه الته رسیدلی دي. په خوخی کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات تر تر رسیدلی دي او همدارنګ د رهبری په کچه باندې په لمړیتوبونو باندې د ټولو امنیتی او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی، او همدارنګ څنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولای شي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامون اونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالی د ثانی د سینګ څخه دا عملیات چې راغلي دی ورز مز ایوانان مز دنیاوی قسم په خدای چې ټول یې تیر کړل نه وي شی په کور کې ولا کپرې شي دی، یا د عملیات بند کی یا د عملیات وکی منځکه دی ول چې نه عملیات کولای شي او نه جنگ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لیدل دي، د خلکو دنیاوی کنجت یا په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څخه چې وړي علالي هغه د خلکو دنیاوی وړي هغه شی چې د قیمت یې هغه دی وړي کشتونه د ټولو د وچ ولا دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم، زه پراده ولایت د بلابلک ډول کوالی خدام ایران تاسو خبرې دم ورته دا موږ ډیر د دغه څه په ازاد د خصوصه د قانونو راغورځي او توپونه د کورو باندې خپل ډیر خلک په ځواب کړي موږ د خصوصه چارواکو په لور دغه بانک وسلام.
زه څنګه علم د ولادت څنګه سلسله سره په تماس کې ما آزادې تور کارکون خدمت باندې سلام نو سره او بیا یو سلام سلام مو شر اشرف خو نو ډاکټر عبد الله کورنی او سر چار تری ور کېږي ما دا غته غان روز دې زلمانو مخنس علم نو لا څنګه نو سوال سره غلا تر شو کېږي د باغران مخ دی ونی سزمین دا ور کېونی سي دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چا کې په شروع کې هغه مخې ونی وي یو خاطر بس قرارې د شینې سي ان شاء الله چې دې ټول وګوره دا خواته کېږي تشکیل دا خواته کېږي پر هغه لار تر روان دي هغه مخکې ګرځي چې کوي ورو دغه باغران او زمینداور د امریکې په توګه چې څنګه لا به راشي وایي د خدای لپاره ځات نه کوي ورو د یو بار کې چې یو نسل دوه سوال کله لري کېږي د دې لېلې چارې په بخښای د وطن تر او شوا څنګه لا تر شوا چې جرمني مخکې جرمني نه راځي چې ما او دابل په غوښه راځي چې دوه لپاره پیښې راځي 2000 2000 3000 5000 نو دې کې ما دا غته غنه دې
السلام علیکم زه عبد الحکیم له هلمند ولایت البته له شکر صاحب سره کوم اسیم سوال ټول ورته چرواک ته دغه هیله ده چې مفاخره ول سوالی ته پام لري نه وکي او زه په ځای د وسوال طالبان ته خبر دي چې نو شو خو ځای خلاص.
السلام علیکم
زپاین د نارسرای څخه خبره کوم. مساکلات یو ونی ول شوی نی ول وسره کواری د ګریش د سنگینو د کجکری زه دغه د لوړ چارواکو دغه یل کوم چې دغه اوس د دغه ولسوالۍ کار وکړي کنه دا ولا چې اخر اخر یې لاسته ونل ویل. وسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ. ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي. یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ
بله قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونو ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسته رامنځته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی باش کې موږ سره دوستان کومک کوي، ولی په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم. د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله تعالی، او دا وظیفه به په سر رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي. د مساقله ولس
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښې دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. اسدالله کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د کندهار ښار څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د دولت څخه دا هیله ده چې زموږ د معروف ولسوالۍ د افغانستان د خاورې په نظر وکتل شي. زموږ ولسوالۍ د زیات مشکلاتو سره مخامخ ده چې نه یې سړک پوخته وی دی او نه مکتبونه لرو. دا دیارلس کاله کښې هېواد افغان د سیم خاده درېدلې ده چې هغه څخه سر د بازار خلک استفاده کوي، بلته هېڅ ځای کې هم کار نه کوي. وسلام.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والي او د ځاځیاري ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په څوارلسو کالو کې ځاځیو سره اریب ځاځیو سره وادي کلکې کلکې وادي وشوي، سروې وشوي چې دا د 50 کیلومتره سړک نه بېرته پخوو غلطول دا غلطول کوي. حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سړک څوارلس کاله کېږي خام دی او ټول خلک یې دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي. سړک یې خام دي، هر شی ترې بې سوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت نه دا جدي خواهش کوو چې دې ولسوالۍ ته خاص سړک پاخه کړي، د برمصرف کار ونه کړي لکه شرنا ولسوالۍ چې کوم سړک پوخ شوی دی. داسې یو کار بنیادي کار ورته وکړي، داسې مصرف شو ټولې بېځایه برمصرف کارونه وشول.
السلام علیکم. زه د موټروان په یو خبرې کوم. د هرات پر لار ډېر حالات خراب شوي دي او موټروانان یې پسته وړي دي، ځینو ته یې لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې ده، ډېره خرابه شوې ده. خپله دا چارواکي پکې دغه دي.
السلام علیکم. زه رامدین یم، د اروزګان د ولایت د جزود ولسوالۍ د چونې د کلي څخه خبرې کوم. موږ د دولت څخه هیله لرو چې موږ کلینیکو ته ولاړو، موږ ته ښې دوا نه راکوي. ګر ښې دوا ګر مړو خلکو ته ورکوي، باید موږ غور اوسېږو.
السلام علیکم. زه حمید الله یم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو موټروان یم، بار وړونکی موټر چلوم. زموږ په هلمند کې د زموږ والي دا اعلان وکړي چې نور به تاسې په دښتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوئ. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچي پورې کله کله ځو، زیات وخت مو د هغه تجارت دی یا تر رباته ځو. نو دا به موږ ته مشکله نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام را ګرځو، بیا پر ګرشت را ځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته را ځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوه کې او بیا په هزاره جوت کې تېرېږو او بارانچي ته ځو. دا زموږ هم مصرف شو، هم لاره ډېره اوږده شوله. دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي، او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په موټران په دښتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دښتونو کې لارې بندي. دا چې د یو هلمند ته راغلی ډول، زه به نه د غلو پشتباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروزه را روان شو، بیا تر بارنچي پورې ځو، چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ څونه مصرف وشي، او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه نو پوسته د سړي څخه سل افغانۍ، دوه سوه نیم سل افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم. ملنګ زیم د کونړ ولایت په مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده، او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي، او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي، تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل، چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خپرونې په پای کې د پیغام ثبتونکو دستګاه شمېرې اعلانېږي، در سره ویلې کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ولاڈ نیم چکین لانا نیم چه پاس ولاړ نیم چې کینم دا وخت را باندې ولې او انتظار نه تیریږي ری دردن تیریږي ری دلدارن تیریږي دا ژوند